قدرمن اوریدونکو السلام علیکم. هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ. زه شافیه سرداریم. دا د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه پیل سوې. په دې خبرونه کې لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد د ملا برادر عبدالغنی سره کتلې دي. هنن د سباون محل نمخ په پاکستان کې د اسلامي وسلواله ډلې جیش محمدي د ډلې په کم باندې هوایي بریدونه کړې دي او پاکستان ویلي دي چې د هند برید جواب ورکړي. او ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سبا د ویتنام په پایتخت هانوی کې غونډه وکړي.
نن سه شنبه ده د 1999 کال د هوت میاشتې اومه ده چې د 2009 کال د فبروري د میاشتې 9 کېږي. درنو ریدونکو د خبرونو څخه ورسته په دوحه کې د طالبانو او زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی ترمنځ د خبرو د پیل کېدو رپورت لرو. هندوایي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه په بمونو ویشتلې. دا او ځینې نور مطالب د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې لرو. هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري. خو اوس به د دې ساعت خبرونه زیبا خادم او سید سلیمان آشنا تاسو ته وایي.
په افغانستان کې د سولې د راوستو د پاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملا برادر سره کتلې دي. افغان طالبانو ویلي دي چې هغه هیلمند دي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرې به ګټورې وي. د طالبانو نطاق سهیل شاهین د امریکا غږ ته ویلي دي چې د امریکا سره د مذاکراتو دوه هدفونه د 12 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره مهم دي. اول دا چې د افغانستان نه به بارنې قواوی وزي او دویم هدف دا دی چې هیڅ دهشتګره ډله به د افغانستان د خاورې نه د دهشتګرۍ لپاره کار نه اخلي. همداشان ساحل شاهین ویلی دي چې د طالبانو د دفتر نوې مشر عبدالغنی برادر د قطر په مرکز کې د زلمی خلیلزاد سره ملاقات کړی دی. ملا برادر د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د پاکستان د بند نه آزاد شوی. سهیل شاهین ویلی دی چې ملا برادر په قطر کې په دغه یوه غونډه کې ګډون کوي، خو هغه دا واضح نه کړی چې آیا ملا برادر به د خبرو په نورو پړاوونو کې هم ګډون وکړي یا نه.
نن په دې سیال کې چې په قطر کې د زلمی خلیلزاد او د طالبانو د استازو ترمنځ د خبرو اترو 5 پړاو غونډه روانه ده، د افغانستان د حکومت اجرایی ریاست تمه لري چې دغه مذاکرات د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلولو سبب شي. همداشان د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکایي هیات او طالبان ترمن په قطر کې د دې روانو مذاکراتو پاکله چې د مولا عبدالغنی برادر په کې ګډون لري اغیزمنې بللې دي. حامد کرزی ویلی دي هیلمنیو چې په افغانستان کې روان بحران زر تر زره د بین الافغانی خبرو اترو د لارې نه پایته ورسیږي او په ملک کې سوله ټینګه شي.
د غزنی ولایتي چارواکو او د سیمې اوسیدونکو ویلي چې تیر شپه د دغه ولایت د جاغوري په ولسوالۍ کې په هوایي برید کې 8 محلي پولیس وژل شوی دي. د غزنی د والی نطاق محمد عارف نورزی نن خبريالانو ته ویل چې تیر شپه د دې ولایت د جاغوري د ولسوالۍ د وټقل په سیمه کې صحوان د محلي پولیسو په پوسټو هوایي بمباري شوې ده. 8 محلي پولیس پکې وژل شوی او 4 کس زخمیان دي. عارف نورزی ویل دالانه د سرګند چې د افغانستان هوایي قواو د بمباري کړی ک په افغانستان کې میشتو نړیوالو قواو.
هنوی نن یې په محلي وخت د سباون محل نه مخکې په پاکستان کې د اسلامي وسلوالې ډلې جیش محمد د ډلې په کم باندې هوایي بریدونه کړي دي. دغه ډلې د هغې ځانمرګي عملې مسؤلیت په غاړه اخیستی او چې قریب 2 اونۍ مخکې پکې په هندي کشمیر کې 40 تنه ملیشي عسکر وژل شوي وو. د نن سهار محلي وخت هوایي عمله به چې هندوی ډیر وسلوال پکې وژل شوي دي د دغو 2 اتومي رقیبو قوتونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړي. د رویټرز خبری اژانس د هندي چارواکو په قول ویلي چې په دغه برید کې د جیش محمد د ډلې 300 غړي وژل شوی دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر نن ویل چې د جیش محمد ډلې په مرکز بمباریو کې د دې ډلې د مشر په شمول د دغه مرکز ګڼ شمیر غړي وژل شوی. د جیش محمد د دې مرکز مشري یوسف اسهر کوله او یوسف اسهر د مسعود او خیو. د فبروري په میاشت کې د هند تر ولکې لاندې د کشمیر پلواما په سیمه کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې په خونړي ځانمرګي برید کې د هند 140 عسکر ووژل شو او له دې عمله د پاکستان او هند اړیکې دغه حد ته ورسېدې.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د پاکستان خارجه وزیر ویلي دي چې د هند د برید جواب باور کړي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر ویلی دی چې پاکستان د بالاکوټ په سیمه کې د هند هوایی جواب وایي. شاه محمود قریشی نن د سیشن به پورز د دفاع او مالیه د وزیرانو سره په یو ګډه خبری غونډه کې ویلي دي چې هند پاکستان په خاوره تیرې کړې ده او پاکستان به ځواب ورکړي. نو موري زیاته کړه چې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان په مشي د ملي امنیت په غونډه کې د هند هغه ادارات شو چې ویلي وو په بالاکوټ کې د جیش محمد دلی مرکزونه وو. قریشی ویلي دي چې پریکړه شوې ده چې د وخت او ځای تر ټاکل کېدو وروسته به د هند د برید ځواب وایي. پاکستان د هند د برید نه وروسته د پارلمان غونډه غوښته وه. نوموړي ویلي دي چې تر دې مهاله د تلفاتو شمیر نه دی معلوم، خو زیاته کړه چې لورې معلوم دی او که چیرې په راتلونکي کې هند ورته بیا هم همدغسې عمل وکړه نو سخت ځواب به ورکړي. په همدې حال کې د پاکستان د دفاع وزیر پرویز خټک هم ویلي دي چې هندي الوتکې تیره شپه 15 کیلومتره د پاکستان خاورې ته دننه ننوتې دي. هند دغه برید پړه په پاکستان اچولې ده او د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی.
په پاکستان کې دا وایي برید نه څو ساعته وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودي ویل چې هیواد مسون دی. مودي د بالاکوټ په سیمه کې د نن سار د برید په ارتباط ویل چې نن هغه ورځ ده چې د هندي زړورو عسکرو درناوی وشي. مودي ظاهرا د هغو څلوېښتو هندي عسکرو یادونه وکړه چې د فبروري میاشتې په 14مه په هندي کشمیر کې په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. مودي دا وینا د راجستان په ایالت کې د پخوانیو عسکرو غونډې کې کړې ده.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه خبريږي. د ایران د بارنیو چارو وزیر نن استعفا کړې ده. د دې خبر تفصیل شافیا سردار لولي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر او د نړۍ له لویو قدرتونو سره د اټومي معاملې مهم تر محمد جواد ظریف د دوشنبه په ورځ استعفا وکړه. ظریف بخښنه غوښته چې نس کولای خپل کار ته دوام ورکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ټویټ کړی او لیکلی دی چې امریکا انتظار کوي چې آیا د ظریف استعفا منل کیږي او کنه. ظریف په 2015 کال کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نړۍ له لویو قدرتونو سره مذاکره او موافقه وکړه چې تهران به د نړیوالو بندیزونو د کمیدو په بدل کې د یورانیمو د ساتلو پروګرام بند کړي.
ټاکل شوې ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سبا د چهارشنبې په ورځ د ویتنام په پایتخت هانوی کې وګوري او په یو لړ هغو مسایلو وغږیږي چې تیر کال یې پرې خبرې شروع کړې دي. په دې مسایلو کې ډیره مهمه مسله دا ده چې د کوریا ټاپو وزمه یوه غیر اټومي سیمه شي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون نن هانوی ته ورسېدو. د جنوبی کوریا او امریکا چارواکو ویلي دي چې کیم چمتو ده د خپلو اټومي وسلو نه د لاساخستو لپاره مهم کام واخلي.
امریکایي او چینایي چارواکي د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د راتلونکو غونډې په ترتیباتو او بندوبست لګیا دي. ویل شوی دي چې جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس شی جی پینګ به په دې غونډه کې یو نوی تجارتي موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د حکومت په خاني چارواکي او متخصصین ګومان کوي چې د چین سره به د نوې موافقه ګټه موقتی وي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ترامپ د دوشنبه په ورځ والیانو ته ویل چې توافق ته ډیر نږدې شوی دی.
د امریکا د یوې ټلویزیونی شبکې خبریال جورج راموس وی چې هغه او همکاران یې د لنډ وخت لپاره د وینزویلا د جمهوری ریاست په معنی کې توقیف شوی و. خبریال راموس ویلي کله چې جمهور رئیس نیکولاس مادورو ته د یو وینزویلایي ویډیو ښکاره کړه چې د کثافاتو د یو موټر نه خوراک کوي نو جمهور رئیس مادورو په قهر شو او مرکه یې ختمه کړه. خبریالانو ته ویل شوی دی چې دوی به نن یا سبا د وینزویلا څخه وایستل شي. دغه خبریال په دې مشهور دی چې سخت پوښتنه کوي او یو ځل جمهور رئیس ترامپ هم له یوې انتخاباتي غونډې ستلو.
په استرالیا کې محکمې یو مذهبي روحاني د دوو تنکې ځوانانو په جنسي زورونې محکوم کړی دی. د کشیش جورج پیل په اړه د محکمې حکم د دسمبر په میاشت کې صادر شوی و، خو قاضیانو تر ننه پورې د فیصلې جزئیات نه خبرول. دغه مذهبي مشر د کاتولیک او عیسویانو د رهبر پاپ فرانسیس مالی سلاکار او د واتیکان د اقتصاد وزیر هم دی. پر نظر کې د چې محکمه سبا خپل وروستۍ فیصله واوروي او ممکن جورج پیل په 50 کاله باندې محکوم شي.
د لیمه د ګروپ د لاسو هیوادونو ډیپلوماټانو چې د دوشنبه په ورځ په بګوتا کې غونډه وکړه وی ویلې ک هوین ګویدو او د غکورنۍ ته ضرر رسیدو نو دوی به د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس مادورو مسول وګڼي. د لیمه ګروپ برازیل او ارجنټاین په شمول د 14 هیوادونو سیمایزه بلاک دی.
او په اوکراین کې رای ورکوونکي په راتلونکي میاشت کې د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې په څلور څلوېښتو کاندیدانو کې د خپل خوخي کاندید ته رای ورکوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو په خبرونه کې هم واوریدل، یو شمیر په خوانی طالب چارواکي او څیړونکو وایي چې د قطر په غونډه کې د مولا عبدالغنی برادر شتون د سولې پروسه لا ګړندې کوي، او په واواری مولا برادر په طالبانو کې تصمیم نیونکي دي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم د هغه شتون اغیزمن بللی. د بلې خوا په دوحه کې د طالبانو او د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوی ترمنځ نن خبرې پیل شوې. زموږ خبریال رحیم ګل څانوان رپورټ رالېږلې چې همدا اوس شایسته سعادت لامې په سټوډیو کې ده، تاسو ته به یې ولولي. مهرباني وکړئ.
مننه. یو شمیر څېړونکي وایي چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ خبرې له نږدې څاري. دوی ویلي چې د قطر په پلازمینه دوحه کې نن په دوو ګروپونو کې د طالبانو او امریکایي پلاوی ترمنځ اصلي خبرې پیل شوې دي. د قطر د ناستې تصویرونه په ټولنیزو رسنیو کې هم خپاره شوي. دا څېړونکي وایي چې د قطر په نننۍ او د سبا د ورځې په ناستو کې دوه مسلې، یعنی د افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان بلق القاعده سره پریکون کوي را برسیره کیږي. د قطر د دې ځل په خبرو کې د طالبانو سیاسي مرستیال ملا عبدالغنی برادر هم ګډون لري. دا لومړی وار دی چې هغه په داسې یوې غونډه کې راڅرګند شي. ملا عبدالغنی برادر د دغو څېړونکو په وار لا هم د طالبانو په پخوانیو او اوسنیو غړو کې لوړ ځای لري. پخوانی ولسمشر حامد کرزی د قطر په خبرو کې د ملا برادر شتون نیک کار او اغیزمن بللی، او ملا برادر یې د طالبانو د تحریک له لومړنیو مشرانو بللی. خو ځینې نیوکه کوي چې ملا برادر د پاکستان پلوی خای وکی، لیکن وحید مجده ورسره موافق نه دی او وایي د هغه شتون دغو خبرو ته لا ارزښت او اعتبار وربخلی. دا څېړونکي دا هم وایي چې د اوربند مسله او له حکومت سره د مخامخ خبرو موضوعات به د قطر په راتلونکو ناستو کې مطرح شي، او افغان حکومت تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. خو د قطر د ناستې په اړه خوشبیني لري او دا وایي چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لاره ښایي هواره شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. هند وایي چې هوایي قواوې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه او روزنتون په بمونو وشتلې. چارواکي وایي چې په بالاکوټ کې د جیش محمد ډلې سلګونه جنگیالي وژلي دي. د رپورت تفصیل له برښنا عمر خیل څخه اخلو چې همدا اوس دا هم په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ.
مننه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان نن سه شنبه د جنرالانو په ګډون د وزیرانو په بیړنۍ غونډه کې ویل چې هندي الوتکو څو بمونه وغورځول او بیا په بیړه وتښتیدل. د پاکستان د پاوز په وینا دغه هوایی برید تلفات نه درلودل، خو د هند بهرنیو چارو وزارت ویلي چې هوایی برید یې په هغه کمپ باندې کړی چې ځانمرګي بریدګر پکې روزل کېدل او تر 300 پورې وسلوال پکې وژل شوي دي. بالاکوټ د کشمیر څخه 80 کیلومتره لری د پاکستان په پښتونخوا کې موقعیت لري. د هند بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویجی کوکلی نن په نوی ډیلی کې په یو خبری کانفرنس کې ویل چې هند په مکرر ډول له پاکستان غوښتي و چې د جیش محمد ډلې په وړاندې اقدام وکړي، او په پاکستان کې د دغه ډلې د سخت دریزو د روزنې او په وسلو سمبالېدو مخه ونیسي. خو پاکستان په خپل خاوره کې د دغه تروریستي ډلې د مرکزونو له منځه وړلو لپاره هیڅ پریکنده اقدام نه دی کړی. د ویجی ګوکلی په وینا د باوري استخباراتي معلوماتو له مخې چې دوی ته رسیدلي، جیش محمد ډله د هند په بیلابیلو برخو کې د نورو تروریستي حملو هڅه کوي او جهادي فدایان د همدې هدف لپاره روزي. د ګوګلی په وینا دغه نږدې خطر ته په پام کې سره د دغه ګواښ د دفاع کولو لپاره حمله حتمی وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د هند برید ته په غبرګون کې ویلي چې هیواد د هند له دې اقدام نه وروسته د ځان د دفاع لپاره د ځوابي ګام پورته کولو حق لري. قریشی له خبریالانو سره په خبرو کې د هند دغه اقدام له ګډې پولې څخه سرغړونه بللې او د ځوابي اقدام خبري ورکړی دی. د پاکستان د پاوز ویان تورن جنرال آصف غفور په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی و چې هندي الوتکو د کشمیر بالاکوټ سیمې ته نږدې د کنټرول له کرښې اوښتي، خو دای زیاتوی چې د پاکستان هوایی ځواکونو د هندي الوتکو په وړاندې خبرګون وښود. غفور ادعا کړې ده چې هندي الوتکې یې په شا تمبولې دي، خو د تګ پر مهال په بالاکوټ سیمې تر څنګ برید کړی، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د نړۍ په کچه ګڼ شمیر هیوادونو له دواړو ګاونډیانو څخه له زغمه د کار اخیستو غوښتنه کړې ده. اروپایي اتحادیې په دواړو هیوادونو پاکستان او هند غږ کړی چې له زغمه کار واخلي. همداشان بل ګاونډي هیواد چین هم پر هند او پاکستان غږ کړی چې په خپلو کې سره زغم وکړي، او زیاته کړې ده چې د هندي ځواکونو هوایي برید اندېښنې رامنځته کړې دي، او په سویلي آسیا کې د ثبات لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ ښې اړیکې ګټورې دي. افغان حکومت د هند د هوایي برید په اکله لا تروسه غبرګون نه دی ښودلی، خو په ټولنیزو رسنیو کې زیات شمیر خلکو او سیاستوالو په دې اکله نظرونه شریک کړي دي. امرالله صالح په خپل ټویټر کې لیکلي چې هند ستراتیژیکه حوصله پای ته ورسوله او پر پاکستان یې برید وکړ.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو زموږ رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوري. خو سپراسو زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمن رپورټ چې له کندوز څخه یې راستولې دي، او وایي چې د کندوز په ولسوالیو او د ښار شاوخوا سیمو کې پر امنیتي پوستو د وسلوالو طالبانو بریدونه د پخوا په پرتله کم سوي دي. امنیتي چارواکي وایي چې د دوی امنیتي ځواکونه تر پخوا قوي سوي دي.
د قندوز امنیتی مسولین وای چې د تیر یو کال په موده کې د امنیتی ځواکونو مورال لوړ شوه او تر پخوایي جنگي تجربه زیات شوه دي چې لامل یې وسلوال طالبان زپل شوي. خو اوس هم کله کله د خار شاو خاصیمو کې په غلچکی ډول د امنیتی ادارو پر منسوبینو بریدونه کیږي. د قندوز عام خلک بیا په اکثرو مطبوعاتي مرکو کې د افغان سرتیرو دا خبره د قوت او لوړ مورال نخه غني چې وای تر سوچې په بدن کې یو څاڅکی وینوي دوی به د هیواد د ساتنې هڅه کوي.
زه فریدمل محمد انس جبارخیل په قندوز کې وظیفه اجرا کوم. چاته اجازه نه ورکوي چې ملکی خلکو سره مزاحمت وکړي. دفاع او د وطن تر څو پر یو څاڅکی وینه په بدن کې د وطن دفاع او نه پرېدو دایش طالب چې زموږ وطن باندې خیانت وکړي.
زه یو تن سرباز نوم زیدا کوچیو کتره وینم په بدن کې دښمن ته اجازه نه ورکوم چې د موږ وطن کې مداخله وکړي. دا کوتون کې جواب ورک
د شلمی فرقي قماندان حیات الله اقتاش وای چې اوس مهال په قندوز کې د وسلوالو طالبانو مهم قماندانان وجل شوې دي، او افغان ځواکونه د دې ورټیا لري چې د طالبانو په مقابل کې حمله وکړي.
نیروهای مشترک امنیتی در ولایت قندوز توانستان رهبره کلیدی از نار از بین ببرند. قرارګاها
ګډو امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو مخکخ غړي او مشران وجل دي. نظامی اړی تخریب شوی او سوق اداره ورته لمنځوړي. همدا علتونه دي چې سکل ورس تر بلې امنیتی حالات مخ پر خکې دودی. د چردرې ولسوال زلمی فاروقی هم وایي چې دوی د قندوز خار ته نږدې ولسوالۍ کې د پخوا په پرتل سیمه امن کړي دا او خلک د شپې او ورځې آزادانه تګ را تک کوي.
ولس په چادره کې دغه امنیت چې دا فعلاً موجود دی رضایت لري. د امنیت په ارتباط باندې کومه ساحه کې چې دولت دی او زموږ دولتي حاکمیت دی په هغه کې شپه ورځ موټر خلک رفت آمد کوي، هیڅ نوه مشکل نه لري. او زموږ امنیتي ارګانونه کشفي دفاعي دا د خلکو په خدمت کې دي. شپه ورځ زه ګورم نظارت کوم، یا زه سره نږدې روابط لرم د دغې ولسوالۍ په سطح باندې. تاسو باور وکړئ چې زه شپې 12 بجې یا 3 بجې کوم وخت کې ضرورت وسی او زه اوسم، نو دا د معلوماتي چې په شادرې کې وضعیت د امنیتي نهایت ښه.
عام خلک هم له دې خوښ دي چې د تیر ژمی وړي په څیر سخت جګړې نشته او دوی خپل کاروبار ته مخه کړی ده. د قندوز سوداګرو هم څه مود وړاندې امریکا غږ ته ویلي وو چې د تیرو کلونو په پرتلې یو ځل بیا کاروبار ښه شوی او ورستر بلې هغه سوداګري زیاړي کې بیرته فعالیږي چې د دغه ولایت د سقوط پر وخت د امنیتي ستونزو له امله خرابې شوې وي. ګل ریم نزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1289 اف ام 3.5، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
په استرالیا کې محکمې یو مذهبي روحاني مشر د دوو تنکیو ځوانانو په ځورولو محکوم کړی دی. د کشیش جورج پیل په اړه د محکمې حکم په دسمبر کې صادر سو، خو قاضیانو تر ننه پورې اجازه نه ورکوله چې د فیصلې جزئیات خپاره سي. په دې باره کې نور تفصیل د ګالیا رڼا نورستاني څخه اخلو چې اوس په سټوډیو کې ده. مهرباني وکړئ.
د کاتولیک کلیساګانو دویم ستر شخص استرالیایي کشیش جورج پیل دوه لسیزې مخکې پر دوه هلکانو د جنسي تیری په جرم تورن او د بند سزا سره مخ دی. قاضیانو دی د دسمبر په 11مه کې محکوم کړی و، خو محکمې تر اوسه د دې قضیې په اړه د جزئیاتو خپرول منع کړي و. پیل د کاتولیکانو تر ټولو ستر شخصیت دی چې پر ماشومانو په جنسي تیری تورن شوی دی او په محکمه کې تر سختو پوښتنو لاندې راغلی. که پر اووه اویا کلن کشیش پیل دا تورونه ثابت شي، نو دای به په 50 کالو بند محکوم شي. د زیانمنو هلکانو یو وکیل د هغه په استازیتوب داسې وویل: لکه د ډیرو زیانمنو کسانو په شان ما هم شرم، یوازیتوب، افسردگی او ستونزې مې تجربه کړي. لکه د ډیرو زیانمنو کسانو په شان ډیر کلونه ونیول تر څو پوه شم چې د پیښې زما پر ژوند څه اغیزه درلوده. په ځینو مواردو کې موږ دې نتیجې ته رسیږو چې په هغه کس چې موږ باور کړی باید د هغې څخه ډارېدلی وی، خو برعکس موږ د هغو ریښتونو اړیکو څخه ویره لرو کوم چې د باور وړ دي. دغه مذهبي مشر د کاتولیکو عیسویانو د رهبر پاپ فرانسیس مالی سلاکار او د واتیکان د اقتصاد وزیر دی. په پام کې ده چې محکمه به سبا خپله وروستۍ فیصله واوروي او ممکن جورج پیل په 50 کاله بند محکوم شي.
دا د امریکا جغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ ماښامنۍ پښتو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس پام وکړئ زموږ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ ته چې د کابل څخه راستولې دی. وایي چې په افغانستان کې د یو نړیوال پوهنتون او د ایس آی ای ملي ادارې لخوا په تیرو 15 کلونو کې د روغتیایي خدمتونو سروې سوې چې خلکو ته د روغتیایي خدمتونو لاسرسی کې د پام وړ پرمختګ سوی دی.
د امر روغتیا وزارت د افغانستان د روغتیایي خدماتو د ملي سروې پایله چې په 2013 کال کې د کیټ نړیوال په هانتون او د احصای ملي ادارې لخوا تر سره شوې ول خلکو سره شریک کړه. په دغه سروې کې چې له 30 افغان کورنۍ سره مصاحبه شوې ده، په افغانستان کې د 15 کلونو په پرتله په اوس وخت کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو د لاسرسي شمیرې پرمختګونه او ستونزې ښيي. د امر روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې روغتیایي خدماتو ته د خلکو لاسرسي زیات شوې ده. د امر روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې د 2003 کال په پرتله په 2013 کال کې 15 کلونو د ټیټ عمر لرونکو ماشومانو په مړینه کې 80% کموالی راغلی دی، او دا مهال په هرو زرو ماشومانو کې 9 ماشومان مړه کیږي، چې 15 کاله مخکې په هرو زرو ماشومانو کې دغه شمیر 250 تنه و. ښاغلی فیروز وویل چې 15 کاله مخکې د مزمنې خوارځواکۍ له امله د ماشومانو د مړینې کچه 60% وه، چې دا مهال دغه عمله د ماشومانو د مړینې شمیر 3% ته رسیږي. ښاغلی فیروز وویل په دغه سروې کې عامې روغتیا وزارت د دې لپاره چې د ځان په اړه ټولې پایلې مثبتې اعلان کړي په دغه سروې کې هیڅ ډول مداخله نه ده کړې.
وزارت ساتومه بد دفعات متکرر هر 3 تا 5 سال
د عامې روغتیا وزارت هر 3-5 کال وروسته دا ډول سروې کوي. دغه سروې داسې اداره تر سره کوي چې دولت پورې اړه ونه لري او په بی‌طرفۍ سره وایي چې ارقام څه دي، ستونزې او لاسته‌راوړنې څه دي، چې خلکونه وایي دوی کار هم خپله کوي او خپلې پایلې هم اعلانوي.
که وزارت ساتومه خودش کار انجام داده و در زمینه نتایج خودش اعلان میکنه.
خاغلی فیروز ویل چې دا مهال په هر 30 میندو کې 130 میندې مړې کیږي، چې دا شمیر 15 کاله وړاندې 1400 تنو ته رسېده. هغه وویل چې د میندو د مړینې په کچه کې کموالی له حده زیات او دغه شمیر له حقیقته لرې دی. خو د احصایې ملي اداره وایي وروسته له هغې چې د روغتیا ملي سروې وروستی رپورټ جوړ شو، د دغه ادارې د تایید وړ وګرځېده او هغه ارقام چې پکې یادونه شوې ده په ټوله کې د منلو وړ او سم ارقام دي. د دغې ادارې تخنیکي مرستیال حسیب الله معاهد په دې اړه وویل:
زمونږ کې راپور آماده شد، یک بار دیگه هم
کله چې راپور جوړ شو زموږ تخنیکي همکارانو له پیله تر اخره یو ځل بیا مرور کړ او په همدې اساس دغه ملي سروې د احصایې ادارې د تایید وړ ګرځېدلې ده. دا شمیرې د رسمي شمیرو په حیث په داخل او بهر کې ټولو ته د منلو وړ دي.
خارج مورد قبول است.
د عام روغتیا وزارت وایي چې په اوس وخت کې 80% افغانان له دولتي او 20% نور بیا خصوصي روغتونونو ته ځي، خو پاتې 3.4% بیا د درملنې لپاره له افغانستان څخه بهر هیوادونو ته ځي. همدارنګه شمیرې ښیي چې په 2003 کال کې د روغتیایي مرکزونو شمیر 100 مرکزونو ته رسېده، او په 2013 کال کې دغه شمیرې څه باندې 3000 مرکزونو ته ورسېدې. د عام روغتیا وزیر د دغه سروې پر اساس وایي چې فاملی پلاننګ یا د کورنۍ د تنظیم موضوع لا هم په افغان کورنیو کې نه ده حل شوې، او د نفوسو چټکې ودې دوی اندېښمن کړي دي. هغه وویل چې د افغانستان نفوس هر کال څه باندې 2% زیاتېږي، او که هم داسې دوام وکړي د افغانستان د وګړو شمیر به په راتلونکو 2030 تر 2040 کلونو کې دوه برابره زیات شي.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د خوست شهران وایي چې د شار زیاتره سړکونه تخریب او لسره باید بیا جوړ سي. په دې باره کې د زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی رپورټ لرو چې په بل خبرونه کې به تاسو واوري. درنو اوریدونکو، د خبرونې په پای کې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واوري.
په افغانستان کې د سولې د راوستو په چارو کې د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد د ملا برادر سره کتلی دي. افغان طالبانو ویلی دي چې هغوی هیله لري چې په قطر کې د امریکایي چارواکو سره مذاکرې به ګټورې وي. د طالبانو نطاق سهیل شاهین د امریکا غږ ته وویل چې د امریکا سره د مذاکراتو دوه هدفونه د 18 کلنې جګړې د ختمېدو لپاره مهم دي. اول دا چې د افغانستان نه بهرنۍ قواوې وځي، او دویم هدف دا دی چې هیڅ دهشتګره ډله به د افغانستان د خاورې نه د دهشتګرۍ لپاره کار نه اخلي. د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست تم سرګنده کړی دی چې دغه مذاکرات د افغانستان د حکومت او د طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو د پیلولو سبب شي. همداشان د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د امریکایي هیئت او طالبانو ترمنځ په قطر کې د دیروانو مذاکراتو په حق له چې ملا برادر عبدالغنی هم پکې ګډون لري، هیله سرګنده کړی دی چې خبرې ګټورې وي. هند نن سهار د پاکستان په خاوره کې د کشمیر د بالاکوټ په سیمه کې د جیش محمد د ډلې په مرکزونو باندې هوایی بریدونه کړی دي. هنوی نن سهار د 57 مخکې په پاکستان کې د اسلامي وسلوالې ډلې جیش محمد د ډلې په مرکز باندې هوایی بریدونه وکړل. دغه ډلې د هغې ځانمرګي حملې مسؤلیت په غاړه اخیستی دی چې قریب دوه هفتې مخکې پکې په هندي کشمیر کې 30 تنه هندي عسکر ووژل شول. د پاکستان خارجه وزیر ویلی دی چې د هند د غبرید جواب باور کی. د پاکستان د بارنۍ چارو وزیر ویلی دی پاکستان د بالاکوټ په سیمه کې د هند د هوایی برید جواب ورکوي. شاه محمود قریشی نن د سه‌شنبه په ورځ د دفاع او مالیه د وزیرانو سره په ګډ خبری کانفرنس کې ویلی دی چې هند د پاکستان په خاوره تیری کړی دی او پاکستان به جواب ورکړي. په پاکستان کې د هوایی برید نه 3 ساعت وروسته د هند صدر اعظم نریندر مودی ویل چې هواد مسؤل دی. مودی د بالاکوټ په سیمه کې د نن سهار د برید په ارتباط ویل چې نن هغه ورځ ده چې د هند د زړورو عسکرو درناوی وشي. د ایران د بارنیو چارو وزیر او د نړۍ لوی قدرتونو سره د اتمی معاملې مهم تر محمد جواد ظریف د دوشنبه په ورځ استعفا کړی ده. ظریف بخنه غوښتې ده چې نشي کولای خپل کار ته دوام ورکړي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د بارنیو چارو د وزیر محمد جواد ظریف نه مننه وکړه، او ویل چې ښاغلی ظریف او دوه نور وزیران عبدالناصر همتی او بیجان زنګانی د امریکا سره په جنجال کې مخکخ مبارزین وو او بیا به هم وي. ټاکل شوی ده چې د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون سبا د چهارشنبه په ورځ د ویتنام په پایتخت هانوی کې سره وګوري، او په یو لړ هغو مسایلو وغږیږي چې تیر کال په خبرې شروع کړې دي. په دې مسایلو کې ډیره مهمه مسله دا ده چې د کوریا ټاپو وزمه غیر اتمی سیمه شي. امریکایي او چینایي چارواکي د دواړو هیوادونو د جمهور رئیسانو د راتلونکي غونډې په ترتیباتو باندې کار کوي. ویل شوی دی چې جمهور رئیس ترامپ او جمهور رئیس شی جی پینګ به په دې غونډه کې یو نوې تجارتي موافقه لاسلیک کړي. د امریکا د تلویزیونی شبکې خبریال جورج راموس وایي چې هغه او همکاران یې د لنډ وخت لپاره د وینزویلا د جمهوري ریاست په معنی کې توقیف شوي وو. په استرالیا کې محکمې یو مذهبي روحاني د دوه ترکیو ځوانانو په جنسي ځورولو محکوم کړی دی.
قدر من اوریدونکو، زموږ د خبرونه پای ته ورسېده. تاسو ټول څه مننه چې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم.